لاند یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري ده چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. ده وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وایي همغسې چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډېره وده ورکړي چې په نتیجه کې به یې دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډی سره.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز په حمله کې یو تن سرحدي پولیس وژل شوی او دولس تنه زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په څو شیبو کې به له هلمند د ازادي راډیو خبریال په اړه نور معلومات درکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع د وزیرانو دا پریکړه چې وایي افغانستان ته 3000 اضافي عسکر استوي وستایله. د دفاع وزارت وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو نوي سرتیری به افغان ځواکونو ته ښوونه او روزنه ورکوي او د پوځي عملیاتو پر مهال به مشورې هم ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وایي د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په دې موافق شوي چې روسیه د اټومي وسلو د کنټرول له مهم تړونه سرغړونه کړي او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې په نتیجه کې مسکو بیرته دا تړون عملي کړي. روسیه د امریکا له لوري دا تور رد کړی دی او ویلي دي چې په رومانیا او پولنډ کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول د دې تړون سرغړاوی دی، خو واشنگټن یې ردوي. او سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ونه ګوري. دواړه مشران د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې لپاره په ویتنام کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې د دواړو ولسمشرانو په مهالویش کې د وخت نشتوالي له امله داسې پرېکړه وسوه چې دوی به نن نه سره ګوري، خو ښایي دواړه ولسمشران په فلیپین کې د آسیایي هیوادونو د غونډې تر څنګ غیر رسمي کتنه وکړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت څه دی؟ اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې د زینو مطالبه ترڅنګ اوریدلای سي. اوس ورزو سي د هلمند ته د هلمند چارواکي وای په مرکز لشکرګا کې د څلرمي سرحدي لوا پر دویم کنداک په حمله کې یو سرتیری وجل سوی او دولس نور ټپیان دي. بریدنن سهار د یو مازدا موټر په واسطه سوی دی. د سرحدي پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي امکان لري چې ځینې کسان لا هم تر خاورو لاندې وي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب څه دی نور جزئیات؟
سالی صاحب، نوې خبره دی خبر کې دا چې د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. کاریوسف احمدی رسنۍ ته په یو استول سوي پیغام کې ویلي دي چې دوی د مازدا موټر په واسطه باندې د سرحدي پولیسو د دوم کنډک قرارګاه باندې برید کړی دی او ګڼ شمیر سرتیری وژلې دي. اگر تر اوسه دقیق ارقام دي ورکړي، ولې د څلورمې لیوا کومندان، البته د سرحدي لیوا کومندان ظاهر ګل مقبل څو شېبې مخکې رسنیو ته وویل چې یو نفر د دې سرحدي پولیسو چې په کنډک کې وژل شوی دی او پنځه نفر ټپیان دي. په داسې حال کې چې لشکرګاه ایمرجنسي روغتون رسنیو ته ویلي دي چې اته نفر ټپیان دوی ته راوړل شوي دي، خو موږ ته د سرحدي پولیسو یو بلې سرچینې چې نوم یې نه غوښته په ډاګه سي وویل چې دولس نفر ټپیان دي. لا هم دوی بوخت دي، هغه تعمیر چې د دې غټې چاودنې په واسطه نړول شوی دی تر خاورو لاندې بوخت دي چې وګوري احتمالا په تلپاتو کې نور زیاتوالی راځي که نه راځي.
بلې، دای صاحب، یو پوښتنه چې همیشه د دغه سیبریدونو په وخت کې د خلکو سره وي، هغه دا چې دغه مازدا موټر څنګه وتمنید چې د تلاشۍ له پوستو څخه بولان سیمې ته چې د لشکرګاه اړوند یوه سیمه ده هلته ورسیږي؟ چارواکي څه وایي په دې اړه؟
د پرسمی ډول چارواک تر اوسه د دغه سوال اصلي دلایل نه دي وړاندې کړي. اما موږ ته د سرحدي پولیسو یو سرچینې وویل چې مازدا موټر د یو پیچلي تاکتیکل خطر په اصلي دروازه نه دی ورغلی. دغه مرکز چې د دوهم کنډک قرارګاه ده، د لویدیز خواته هم دروازه لري او ختیز خواته هم لري د موټر بم کې کوم کس پور دی دی د لویدیز خوانه په و دروازه باندې چې د سرړي پولیس لخوا نه استعمالیږي ترل سوی ده په هغه باندې راغله دی هغه دروازه نړولې ده او داخل سوی دی و کرارګا تک چوم ویل کیږي چې هغه پیردار چې ته موجود هغه ټکانو پر کړی دی ولی په موکې باندې موټر نه دی لري او هغه ځان رسولې دی
ډیره مننه ستاسو څخه الیاس د یو په هلمند کې ووم وردل چې دی ولایت چارواکي وي په لشکرګاه کې د څلرمې سرحدي لوا پر دویم کنډک په حمله کې یو سرتیری وژل سوی او دولس نور ټپیان سوي دي د برید مسؤلیت وسلول طالبانو منلی دی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پنستان لوی ترنوالی وی دروان مریض کال په اتو میاشت کې د جرمونو سطح د تیر کال پر تله لوړه سوي ده د دې ادارې مسولانو د پنځمې پرز ویل چې دروان کال په اتو میاشت کې د جرمونو څباندی 310 زره قضیه تیرلی تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
د افغانستان لوی سرنوالی دروان مریض کال په ورستې او اتو میاشتو کې 315 قضیه سیړلې دي د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د پنځم به پورس په کابل کې یوه خبری ناشته ته وویل دغه شمیرې خی چې په هواد کې د جرمونو کچه د تیر کال په نسبت لوړه شوې ده د د په خبره دوی ته په تیر ټول کال کې 315 قضیه د بیلا بیلو ادارو لخوا ورسپارل شوی او لوی سرنوالی سیړلې دي
مله سي بخش ملکی وو نظامی وو جرایم علی امنیت داخلي او خارجي
دا سکل قضیه مو په درې ملکی او نظامی د کورنی امنیت او بهرنی امنیت په برخو کې دي د قضیو کچه متفاوته ده مثلا د خزو پر وړاندې توتريخوالی او دودي وهل ټکول هغه قضیه دي چې ګرافي پورته ده همدارنګه ک پر ملکی قضیه وغږیګو جنایي قضیه پکې ډېری دي په دې روب کې چې تاسو ته مې ویل تر درې مې روبې پوري کابو 315 قضیه لرو او خې چې د جرمونو کچا د تیر کال په پرتلال وړه شوې ده
خغلی رسولي وویل لوی سرنوال فرید حمیدی د ستونزو د حل لپاره په ونی کې یو ورځ ځانګړی کړی چې خلک لنجدې وبیني د خغلی رسولي په خبره په ورستي دوه کلونو کې لوی سرنوال د خلکو شپږ زور عریضو ته رسیدګي کړې ده لوی سرنوالی د مسؤلینو په خبره حکومت د اداري فساد درنو جرمونو ته هم ځان رسولې ده د لوی سرنوالی ویاند وای د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز له جوړېدو راهیسې 303 قضیه ثبت کړي چې له دې جملې نه پر 112 کار غړیو اتیا کسانې په جزا محکوم کړي دي لوی سرنوالی دا هم وای چې له تیر کال راهیسې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز د سلور سلویخت کسانو دندې ځنډولې او 20 کسانې ممنوع الخروج اعلان کړي دي په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وای اداري فساد د مخدر موادو تولید او قاچاق نامنی او بیوزلی په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي لاملونه دي
دا پخپله بیکاری یو ډیر غټ فاکتور ده متأسفانه په افغانستان کې ورځ پر ورځ د ژوندۍ روان ده او د دې په څنګه د تر سرمایه په افغانستان کې مسؤلیت نه لري د مخالفین دونه باج اخري دا ټول هغه فاکتور نه دي چې بل اخره خبره د جرایم ورځ پر ورځ د ژوندۍ کسي
سره لدې چې د مشرانو جرګې دغه مرستیال د لوی سرنوالۍ د نوي مشرتابه رول مهم ګڼي خوای چې د دولت ټول اړوند ارګانونه باید د جرمونو د کمولو لپاره د فساد بیکاری بیوزلی او مخدر موادو پر ضد مبارزه وکړي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي وزبا صفی ولستان گزیره تو وی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصرې خبرې کړې دي
افغانستان ته د ناتو لخوا د تازه د مسرتیرو د استولو په پریکړې باندې غنو لویدیزو مطبوعاتو تبصرې کړې دي د ناتو په وی پانه کې راغلي چې دغه سازمان عمومي منشي یانس استولتنبرګ د پنځمې پرستنګارو کړ چې ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه له افغانستان خپل ملاتړ زیات کړي ناتو د پنځمې پرزوول درې زره تازه د مسرتیری افغانستان ته لیږي د ناتو په بیان کې راغلی دغه سازمان او اشتغړي هیوادونو ژمنه وکړه چې راتلونکو میاشتو کې افغانستان تخپل سرتیری زیات کړي د ناتو عمومي منشي خغل ستولتنبرګ وویل د خپل متحدینو او شریکانو له دې هوډ او ملاتړ سخت هرکلی کوي یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو د غوڅ ملاتړ عسكر په افغانستان کې له شاوخوا 14000 ته ورسیږي آیا په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسیدونکې ده که څنګه؟ ناټو 3000 اضافي عسکر له طالب او داعش سره د جګړې لپاره استوي. دا د نیوزویک مجلې عنوان دی. نیوزویک لیکلی د ناټو عمومي منشي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په پلازمینه کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د سې شنبې ورځې حملې د ټولو پام ځان ته جلب کړی و. د مقالې لیکوال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست اعلان ته هم اشاره کړې چې ویلي و شاوخوا 4000 سرتیري افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. د مقالې لیکوال وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو او حملو زیاتوالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ څو د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې وه چې په بهرنیو لانجو کې د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي.
د کندهار د روغتیا ریاست مسولان وایي هغه روغتیایي خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. د دې ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال د پنځمه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم تر څلور میاشتنیو هڅو وروسته وسلوالو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه ورکړې خو په خبره یې اوس هم په دې برخه کې ستونزې شته. سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي زمریال سره مرکه کړې او په سر کې د جنوب وی دې زه حوزه د روغتیاي ستونزو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
په مجموع کې د کندهار په سطح باندې د روغتیاي خدماتو کم خدمات چې وړاندې کیږي بیا هم ټولنې ته کفایت نه کوي. دا ځکه چې اوس هم په کندهار ولایت کې ډېر سپین ساحې شته چې د روغتیاي پوښښ لاندې نه دي، خو موږ په پلان کې لرو چې دغه ټول ساحې باید تر پوښښ لاندې ونیول شي.
دا سوال کیږي چې په یاد ولایت کې په یو شمېر ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تر تیرې میاشتې پورې دغه واقعیت و، موږ په څو ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له امله واکسین کمپاینونه نه درلودل، خو خوشبختانه فعلا په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاینونه ته اجازه ورکول شوې ده. او په زمن کې یوازینۍ ولسوالۍ چې هلته د واکسین کمپاین اوس هم نه ترسره کیږي یا موږ ځینې مشکلات سره مخامخ یو، هغه د خاکریز ولسوالۍ ده. اما تر اوسه هم په دغه ولسوالۍ کې چې اجازه یې موندلې یا هلته د کمپاین د عمل کېدو لارې چارې هوارې شوې دي، تر اوسه هم کمپاین نه دی ترسره شوی او په راتلونکو شلو ورځو کې پلان دی چې هلته کمپاین ترسره شي.
څومره وخت په دغه کې ولګېدی چې دا کمپاین بند او اجازه نه ورکول کېدله، او په څومره وخت کې به تاسو خپل دغه د واکسین کمپاین پیل کړئ؟
تقریبا دا کمپاینونه د څلور میاشتو په دغه بند او په ځینو ولسوالیو کې او شلو ورځو کې به ان شاء الله دا کمپاینونه ترسره شي.
معلوم خبره چې په دغه څلور میاشت کې به ډیر ستونزې هم پیښ شي او ډیر مشکلات به مي سل نظر لري هم داسې او کنه؟
موږ د مشکلات په اړه البته روغتیاي مشکلات په اړه باندې دقیق معلومات نه لرو، خو یوازینې ویره مو د پولیو د مثبتو پیښو څخه و چې موږ متاسفانه بیا هم په کندهار ښار کې ولایت کې تقریبا درې مثبت پیښې درلودلې